په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دی. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایډن د پریکړې درناوی کوي. د ایران په اټومي موافقه کې درې شاملو هیوادونو جرمني، بریتانیا او فرانسې د ایران له لوري تر 60% د یورانیمو د غني کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په پام کې د امریکا متحده ایالات نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایډن د پریکړې درناوی کوي. ولسمشر بایډن تېره شپه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر تر 11 له افغانستانه وباسي. تر دغه اعلان څو ساعته مخکې بایډن او غنی د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. ولسمشر غنی له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې خپل امریکایي ساري ته ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد دفاع بشپړ وړتیا لري. ښاغلي غنی همداراز ویلي ولسمشر بایډن ته ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت به د ځواکونو د وتلو په برخه کې له خپلو امریکایي شریکانو سره همکاري کوي. طالبانو بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی دی. طالبانو وایي انځبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د اسلامي امارت غوښتنه دا ده چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په ټاکلي وخت ووځي، او که دا موافقه عملي نشي نو به ورسره ستونزې زیاتې او بیا به مسؤلیت د هغه لوري په غاړه وي چې دغه موافقه نقض کړې ده. له دې مخکې طالبانو خبرداری ورکړی و چې که د دوحې تړون بشپړ عملی نشي نو به په امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه له سره پیل کړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA رئیس له افغانستانه د امریکایي او ایتلافي ځواکونو له وتلو وروسته د ستر ګواښ خبرداری ورکړ. ویلیم برنز پرون د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو تر اعلان څو ساعته وړاندې د امریکا د سنا جرګې استخباراتي کمیټې ته وویل کله چې امریکایي او ایتلافي ځواکونه له افغانستان نه ووځي ستر خطر به رامنځته شي. د په عین حال کې وویل چې امریکا به ځینې امکانات او وړتیاوې په دې هیواد کې وساتي. پاکستان وایي د دغه هیواد د پوځ لوی درسیز پرون د امریکا له باندنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید بجوا او انتونی بلینکن پر دوه اړخیزو مسلو او د افغانستان د سولې په پروسه کې د وروستیو انکشافاتو په شمول د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې پر اساس د دغه هیواد لوی درسیز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د بشپړ ملاتړ داد ورکړی دی. د ایران په اټومي موافقه کې د دریو شاملو هیوادونو جرمني، بریتانیا او فرانسې پرون چهارشنبه د ایران له لوري تر 60% د یورانیمو د غني کولو او د پرمختللو سنتریفیژونو د کارولو پر پریکړې سخت اندېښنه ښکاره کړه. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې په دې پیمانه د یورانیمو غني کول د اټومي وسلې د جوړولو لور ته مهم ګام دی او له سوله ییزو هدفونو سره سر نه خوري. د ایران حکومت د نتانز په اټومي تاسیساتو کې له 14 دوی ورځې وروسته اعلان وکړ چې یورانیم تر 60% پورې غني کوي. د ایران مشر حسن روحانی ویلی چې دا کار د نتنز د 14 په ځواب کې کوي. له بلې خوا سعودي عربستان پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي. سعودي عربستان پرون چهارشنبه تر 60% پورې د یورانیمو د غني کولو په اړه د ایران پر اعلان د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې وویل دا اقدام د سوله ییزو هدفونو له پروګرام سره سمون نه لري. سعودي عربستان د ایران له حکومته په کلکه غوښتي چې د کړکیچ له زیاتولو ډډه وکړي او د سیمې امنیت او ثبات له خطر سره مخامخ نه کړي. په پام کې ده چې د امریکا متحده ایالات نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. رویترز او بلومبرګ د ځینو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی ویلي دغه بندیزونه به پر شاوخوا دېرشو هغو ادارو ولګول شي چې تېر کال د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې یا د امریکا د حکومت او لویو شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورن شوي دي. په دغو بندیزونو کې به دغه راز د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا لس تنه هم په نښه شي. د راپورونو له مخې تمه ده چې په دغه اقدام کې به لس روسي چارواکي او ډیپلوماتان هم له دې هېواده وایستل شي. د ولسمشر جو بایدن ادارې له څو اونیو راهیسې داسې نښې څرګندې کړې وې چې د روسیې سایبري حملو ته به سخت ځواب ورکړي. د امریکا هغه روغتیایي مشورتي ډله چې د کووید 19 ناروغي په وړاندې یو شمیر کسانو ته د جانسن اند جانسن د ورکړل شوي واکسینو په اړه چې آیا هغه د وینې د غوټه کېدو سبب شوي کنه څېړنه کوي وایي مخکې له دې چې په دې اړه پریکړه وکړي نورې څېړنې ته اړتیا لري. د دغې ډلې دا پریکړه چې پرون چهارشنبه یې کړې دا معنا لري چې په متحدو ایالتونو کې به د جانسن اند جانسن د واکسین بهیر ځنډول کېږي. د امریکا دغې روغتیایي مشورتي ډلې دغه پریکړه په یوه بیړنۍ غونډه کې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې د امریکا د درملو د تنظیم ادارې سپارښتنه وکړه چې د دغه واکسین چې یوازې یو ډوزه خلکو ته ورکول کېږي تطبیق دی د اوس لپاره ودرول شي. تر اوسه په متحدو ایالتونو کې د جانسن اند جانسن واکسین 9 میلیونه ډوزه تطبیق شوی چې یوازې په شپږو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته شوې دي. دغه کسان هم د 1348 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د هند کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې تیره شپه د بنګلور رایل چیلنجر لوبډلې د حیدرآباد سن رایزر ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې راشد خان د تیرې مسابقې په شان بیا ښه وځلید. د په څلورو اوورونو کې نه یوازې د خپل ټیم تر نورو لوبغاړو لږ منډې ورکړې، دوه لوبغاړي یې هم وسوځول. راشد خان په بیټنګ کې سره له دې چې د لوبې په وروستیو شیبو کې میدان ته راووت په 9 توپونو 10 منډې وکړې. دا د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې دوهمه ماته ده. او پاکستان هم تیره شپه جنوبی افریقا ته د کرکټ په دریمه شل اوریزه سیالۍ کې ماته ورکړه. سره له دې چې د جنوبی افریقا لوبډلې د 5 لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې پاکستان ته 204 منډې هدف ټاکلی و، خو پاکستانی لوبغاړو یوازې د یو لوبغاړي د سوځېدو په بدل کې دا هدف پوره کړ او مسابقه یې په 9 وکټونو او 12 توپونو وګټله. خبرونه مولا زده رډو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولید زده رډو په پانه کې شته پته مولا زده رډو ټکای اورګیا زده رډو ټکای انکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځنګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو نیټه اعلان کړه. ویل چې نور هغه وخت راغلی چې د امریکا د تاریخ دا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې و چې ټول امریکایي پوځیان د می په لومړۍ له افغانستان ووزي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د استلو له اعلان سره هممهاله د ناتو یو شمېر نورو غړو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي. اسمت سروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. ویل د 2000 لومړۍ میلادي کال د سپتمبر د 12 د حملو مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان 40 کاله وروسته له هم په افغانستان کې پاتې شي. د ویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
بایدن ملت ته په وینا کې ویل امریکا پر یوې داسې جګړې د خپلو منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولی چې نامعلومه وي او نتیجه یې بدلېدلی نشي. د زیاته کړه موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور دوام نشو اوږدولی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره به آیډیال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر همداراز ویل
زه اوس د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوري پال، دوه دیموکراتان وو. زه به دا مسؤلیت 5م ولسمشر ته پرېنږدم.
د وویل چې په دې اړه یې له خپلو متحدانو، پوځي مشرانو، د کانګرس له غړیو او مرستیال ولسمشرې کمیلا هاریس سره مشورې کړي چې د سپتمبر تر 12 پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکړي. دا هغه نیټه ده چې 40 کاله پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنګټن کې تروریستي حملې وکړې. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو ټینګار وکړ، ویل چې د ده حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکوي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسانو لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکوي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د می په لومړۍ له افغانستانه ووزي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله د ناټو یو شمېر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستان وباسي او په دې هیواد کې به د امریکا دغه شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. د بایدن دغه اعلان به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي روان وضعیت څه ډول اغېز وکړي؟ په دې اړه مې په واشنگتن کې میشت د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې له دې مخکې بایدن او د هغې د ادارې لوړ پوړو چارواکو ویلي چې په افغانستان کې به جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسوي او ځواکونه به بیرته خپل هیواد ته ستنوي. آیا بایدن په دې اعلان سره دا جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسوي او که نه؟
البته په دې کې ځینې خلک شکونه لري. پر دا د مسؤلانه پای ته رسول په خپل یو عامه کلمه ده. مسؤلانه په دې کېږي چې قوتونه تر هغه وخت پورې پاتې شي په افغانستان کې چې د سولې د خبرو کې پرمختګ وشي. ځینې خلک مسؤلانه هم دا وایي او لبل خو ها کسان چې طرفدار دي چې قواوی د افغانستان وو بازي مسولانه دا غړي چې د موجودیت د قواو په ځای باید نور فعالیتونه ډیپلوماټیک فعالیتونه وشي د سیمې له هیوادونو سره په تفاهم سره داسې شرایط رامنځته شي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا دوی مسولانه ورته وایي. اما په هر صورت سوالونه پکې ډېر دي او شکونه هم پکې ډېر دي. خپل داغلی بایدن وایي چې دغه فیصله د مال مخکې شوې ده، د جمهور ترامپ وخت کې شوې ده، نو ځکه دی فکر کوي چې دغه فیصله د نه غواړي چې بدلې کې او له بلې خوا دا وایي چې هر څومره چې په افغانستان کې پاتې شي چې د شرایطو په بنا باندې ووځي دا شرایط تاسو د زیاتره امریکا هلته کېل کوي، مګر دا فایده نه لري چې د افغانستان کشاله به حل.
تاسو ورسره تړاو ورکړئ چې مسؤلانه سره د سولې په خبرو کې پرمختګ هم تړلی دی. اوس که راشو همدا د سولې خبرو ته چې مخکې امریکایي چارواکو همدا خبره کړې وه تر هغو چې په افغانستان کې وایي یو سیاسي جوړجاړی نوي شوی ټول ځواکونه له دې هېواد نه باسي، په ځنډ امریکایي ځواکونو د وتلو په وړاندې د طالبانو لومړني غبرګونونو ته په پام چې ویلي دي د سولې په هیڅ کنفرانس کې به ګډون ونه کړي، څه فکر کوئ د سولې روانې هڅې له یو مبهم برخلیک سره نه مخامخ کیږي؟
طالبان ځانته محدودیتونه لري په خپل سره د جنگي قوې پیسې باندې نشي کولای خپل اهداف ترسره کړي او له بلې خوا څوک نه غواړي چې بیا امارات راشي په افغانستان کې. خپل دوستان هم نه غواړي، نه پاکستان غواړي، نه روسیه غواړي، نه ایران غواړي، نه چین غواړي. او د دې مشروعیت او قوت که موجود دی دا دی چې تعهد د دې دپاره وکړي چې د سولې حل دپاره ګامونه واخلي او که دوی فکر وکړي چې د امریکا له وتلو سره د دې میدان یک داخلي کېږي دا خپله خود یو اضطراب دی دپاره. او له بلې خوا دلته ویل شوي دي چې د قواو د وتلو سره ډیپلوماتیک فعالیتونه باید زیات شي، ځینې هېوادونو سره همکاري زیاته شي. درې شرطونه موجود دي چې کېدلی شي چې د امریکا د قواو د وتلو هغه جبران وکړي. اول دا ده چې د افغانستان د هېڅ دولت سره همکاري ادامه پیدا کړي، مخصوصا د امنیتي قواو تمویل ادامه پیدا کړي. او بل دا چې خپله د افغانستان خلک د سره یو شي، دا پاشلی حکومت سره راټول شي. او درېیم دا ده چې پاکستان په عین شکل سره چې امریکا خپلې قواوې باسي د طالبان اډي په خپل خاورې کې وتلي، په هغه صورت کې بیا شرایط د ستورې لپاره مساعدي.
ولې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي دې ته اندېښمن دي چې د بایدن دغه اعلان یا دغه پریکړه ممکن طالبان نور هم زړور کړي؟ ځکه چې طالبانو تل ویل چې باید بهرني ځواکونه ووزي او دوی داسې انګیري چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي.
اساسا د دوه تفاهمنامه چې امضا شوه د طالبان سره د امریکي طالبان نماغ تحسین لحظه شماری که ولی شدید در امریکا خواهی چه روزی موقع پا بیتر شرایط کیو بیتر شرایط جنگی شاید وی مگر شرایط منطقی بدل شویدی او دا موانا نلری شید جنگی شرایط چه بیتر شدید که ولی شید بخت افغانستان تراشید که قدر سر لفتید. نور عوامل دی، زیاد عوامل دی، وست دوزر یو نده، دوزر یو اشتم ده او ډېر نور عوامل موجود دي چې طالبانو د امکاناتو مخه نیسي.
تاسو وینئ چې جګړه لا سخته شوې ده، د طالبانو له لوري ګواښونه جدي کېږي او هغه د وینئ چې د سولې ټکنۍ هڅې هم له مبهم برخلیک سره مخامخ دي او په داخل د افغانستان کې هم د سولې په اړه مختلف نظریات دي، یعنی ټول سره یو لاس نه دي. څه ډول برخلیک سره مخامخ کېږي دغه د افغانستان اوسنی وضعیت د سیاسي او امنیتي پلوه؟
لکه مخکې چې ما دغه درې عوامل ذکر کړل، یو عامل یې همدغه د افغانستان د حکومت یو ځای کېدل دي، یو تفاهم دی. او که دغه سر پاشلی سره وي نو نور امریکا هم کومک نشي کولای او سیمه هم کومک نشي کولای. درې عوامل چې ما وویل، اول یې د افغانستان خلکو د افغان د حکومت سره یو ځای کېدل دي او یو موثر لیدرشپ رامنځته کېدل دي په افغانستان. دوهم